کاری نقشه یو پلان ترتیب کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم مخله دي چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د امریکا د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د وروستۍ تلویزیوني مناظرې له حاله مخبرو. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینتن له خپل سیال سره د ولسمشرۍ په وروستۍ مناظره کې مستقیما د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې په یو شمیر سایبری حملو سره د امریکا سیاسي سازمانونه او اوسنی او پخواني وتلي چارواکي په نښه کړي دي. د روسیې پر سر لفظي دعوا د هغو اختلاف وړ مسلو یوه موضوع وه چې په دغې تلویزیوني مناظرې کې دواړو کاندیدانو پرې ناندرۍ ووهلې. جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ترامپ چې رسنۍ او د امریکا سیاسي نظام یې په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن کړی او ویلي دي چې په دې کار سره دوی سپینې ماڼۍ ته د رسېدو مخه نیسي، له دې ډډه وکړه چې ووایي آیا دی د نومبر د اتمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه مني. کلینتن په دغه تلویزیونی مناظره کې چې تیر شپه د امریکا د نوادا ایالت د لاس ویګاس په یو پوهنتون کې ترسره شو وویل دا واضح ده چې وروستیو هاکرونو او د امریکایي وتلو څیرو او سیاسي سازمانونو د ایمیلونو افشا کېدو ته په خپله پوتین ځکه امر ورکړی و چې د دې رقیب ورڅخه ګټه واخلي. دوی امریکایی وی پانه د امریکایانو شخصی او د انستیتوتونو اکاونتون حک کردی او روسته دغه معلومات ویکیلیکس وی پانه تا ورکردی چه پا انترنت که اخبار کردی. کلینتن ویل د روسیې ولسمشر ترامپ ته چې د پوتین په اړه یې ښې څرګندونې کړي او د واشنګټن او موسکو ترمنځ د خړپړ شوو اړیکو ښه کېدو غوښتونکی دی په سپینه ماڼۍ کې د یوه لاس پوچې په سترګه ګوري. ترامپ لکه د پخوا په څیر د کلینتن تورونه رد کړل چې ګواکې موسکو په دغو انتخاباتو کې د ده په ګټه مداخله کوي او کلینتن یې تورنه کړه چې د مهاجرت په اړه له بحثه ځان باسي. پر ټاکلې موضوع بحث د روسیې پر سر اختلافاتو مختل کړ. ترامپ وویل دی روسیا او بل هر هغه څوک چې د سایبري حملو تر شا لاس لري غندي. هغه وویل پوتین نه کلینتن او نه هم ولسمشر باراک اوباما ته درناوی لري. زه پوتین نه پیژنم، هغه زما په اړه ښې خبرې کړي دي. که موږ یوې روغې جوړې ته ورسیږو دا ښه خبره ده. که روسیه او متحده ایالات د اسلامي دولت څخه دریزې ډلې په وړاندې یو تفاهم ته ورسیږي دا به ښه کار وي. هغه پوتین نه کلینتن او نه هم زموږ ولسمشر ته درناوی لري. د ډیموکراتیکي ملي کمیټې په ګډون امریکایي چارواکو د نومبر د اتمې له انتخاباتو مخکې موسکو په منظمو سایبري حملو تورن کړی دی. د کلینتن کمپاین په کراتو کرملین تورن کړی چې هڅه کوي انتخابات د ترامپ په ګټه وڅرخوي. دواړو ترامپ او کرملین دغه تورونه رد کړي او هغه یې بې اساسه بللی دي. اټکل کېږي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ دغه تلویزیوني مناظره به په لسګونو میلیونو امریکایانو لیدلې وي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه ترسره کېږي. په دغه مناظره کې د دواړو کاندیدانو په څو مشخصو مسایلو خبرې وکړې او هم یې په تالار کې د میلمنو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د دغه مناظرې په اړه مې مخکې د سیاسي چارو له کارپو شفیق همدم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې په دغه تلویزیوني مناظره کې د دواړو کاندیدانو د بهرني سیاست د موضوع په اړه بیا هم د افغانستان نوم یاد نه شو. ولې د افغانستان نوم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سیالیو کې له پامه غورځول شوی دی؟ ښاغلي همدم په اړه وویل
په تاسف سره چې د افغانستان موضوع تر ډیره کچه پورې په دغه مناظرو کې ورته اشاره نه ده شوی، حتی په پښتنو کې او په ځوابونو کې هم د افغانستان نوم په هیڅ صورت مطرح نه شو، ځکه چې امریکایان نن سبا لوی موضوعات سره مخامخ دي چې هغه د سوریه موضوع ده، هغه د عراق موضوع ده، همدارس حتی د ډونالډ ترامپ د موقف له مخې هغه د ناټو موضوع ده چې د امریکا په خارجي پالیسي باندې ډېر لوی تاثیرات لري. نو ځکه دوی غوښته چې ډېر په هغه اولویتونو چې نن سبا په کې امریکایان تر ډېر حده پورې بوخت دي او امریکایانو ته اولویت لري وغږېږي. بدبختانه حتی د ایران موضوع هم تر ډېره کچه پورې په دې مناظرو کې بحث شو، بالخصوص وروستۍ اړیکې د امریکا او د ایران سره د رئیس جمهور اوباما دغه وروستۍ فیصله چې امریکا ایرانیانو ته البته ځینې بندیزونه د ایران څخه لري که دغه موضوعات بحث شو، خود افغانستان په اړه باندې دواړه کاندیدانو په هیڅ نوع سره هم د افغانستان په موضوع باندې نه بحث وکړ او نه دوی ته کوم پوښتنه مطرح شوه.
د مخکنیو تلویزیوني مناظرو په نسبت څه فکر کوئ چې په دغه تلویزیوني مناظره کې ډیر تمرکز په هغه ټاکل شوو موضوعاتو وشو او که تر ډیره یو بل باندې انتقادونه وشول؟
البته سره لده چه انتقادات وست هم گرم و خوب بیا هم نسبت دو تیر مناظره و بنده دغه مناظره تریوهد پوری خواه زکر چه دیر متمرکز و پر پینزو اساسی موضوعات بنده چه یو اغا ده رئیس جمهوری ده پر ده دغه کاندیدان و ظرفیت و دویم اقتصاد دریم خارجی سیاست سلورم مهاجرتون پینزم پا امریکا که ده ستری محکمه تعینات و بالاخره شپاگم هم د امریکا د قرضونو او همدار از منفعتونو پاره باندې و.
ستاسو په نظر د دواړو کاندیدانو په دغو ټاکل شوو موضوعاتو هغه څرګندونې چې دوی وکړلې تر څه حده پورې کولای شي چې د رای ورکوونکو اعتماد هغو چې تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیولی یا پرېکړه نه ده کړې چې چاته رای ورکړي د دوی ملاتړ به ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې دغه د نن شپې مناظره نسبت دوه نورو مناظرو ته ډیر خو او د دې امکان شته چې ډیر زیات امریکایان دې ته وهڅوي، بلخصوص هغه کسان چې تر اوسه پورې تصمیم نه دي نیولي، هغه په دیموکراتانو کې ده او که په جمهور خواهانو کې، یا هغه کسان چې بی طرفه خلق دی دی تا وها سوال چه رلاشی رای ورکی او خپل سرنوشت بطا کی سره داده چه دا سنگری که ایده چه داغا ننشفی مناظره با هم داغا دو تیر مناظره پشان با دیر داسه دا تشنج ندکوی. خب بیا هم البته داغا مخامنه مناظره پر دیر خص صورت سره تنظیم شو او دوار کاندیدان ته په مناسبه توګه وخت ورکړ شو. ډیر کچه پوری دغه خبريال چې کوم یو دغه منازري ماډریټر دی وشه کولای چې آزاد تر کنټرول وساتي او دوی په دغه مهمو موضوعانو باندې متمرکز وساتي.
همدم صاحب، دغه ټاکل شوی موضوعات چې نن ورځ مطرح شو په تلویزیونی مناظره کې کوم یو ډیر مهم و د امریکایانو لپاره؟
د امریکایانو لپاره تر ټولو مهم موضوع د امریکا داخلي امنیت ده چې په هغې کې مهاجرتونه هم شاملېږي او تر څنګ یې د امریکا خارجي پالیسي هم تر یو حده پورې هغې سره اړخ لګوي. نو په همدې خاطر ډیر تمرکز او توجه هم په همدې باندې شوی او که هغه د ګاونډي هیوادونو لکه مکسیکو او نور هیوادونو نه مهاجرتونه دي، او که چیرې په سوریا او حتی په عراق کې جګړې دي، او یا هم د روسیې د وروستۍ
لا سوهنی دیده امریکا په انتخاباتو کې. د سیاسي چارو کارپو شفیق همدم چې د امریکا د ولسمشری د دوړو کاندیدانو د ورستۍ تلویزیونی مناظرې په اړه نظر څرګندو، مخکې له دې چې د حقیقت د اونیس پروګرام ته ور ورسیږي، تاسو را بولو د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام اوریدو ته.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف پلټکی د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې د نامنۍ علامل د بیزای شو ستونزې راخستل شوې ده. لدغه بیزای شو څخه یو تن ازادي راډیو ته وویل چې کورونه پریخي او په دښتو کې پراته دي. دوی وایي حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. دا ستونزه د حکومت د اړوندو ادارو له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه
رورستان نوم څه دی او د کوم ځای خبرې کوي؟
فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ ما نکتاری اپیزالی صاحب موږ ماجر یو د سخت مقامات سره مخامخ یو. دغه موږ کلی ته راشي بالا په کلی کې ومشلی چې میاشي دانیزي ستې کې دانیزي نو قرشی دانی دې د سخت مقامات سره مخ یو دغه مخنیوي باید وشي په دشتو باندې پرته یو هیڅ مقامات موږ حکومت ته نه دي لیدلی چې موږ څخه یو کومک وشي دغه نشي نه چې موږ وخت لارې بندې دي وړه نه را رسي بېخي هم د در په درې سره مخ موږ سره دې کومک وشي دغه باید دغه بازار ژر تر ژره ونیول شي د سخت مشکلاتو سره مخامخ یو.
څومره وخت کېږي چې کورونه مو پرېښي؟
یاره دغه شپږ شپې کېږي.
حکومت باید څه وکړي؟
زما غوښتنه دغه سې دی چې معنا د قوانونو باندې شي او موږ سره مقومه وشي او موږ د سخت مشکلاتو سره مخ دغه لارې مالونو په سره یلی شي او کومک موږ سره وشي. اساسي ستونزه مې دغه ده چې معنا دغه بازار یا ژر تر ژره ونیول شي په دشتو باندې پراته وي چې موږ خپلو ځایو ته ورسو.
تاسو اوس چېرته پراته یاستئ؟
بس په داسې دغه دغه سې پراته یو دغه په داسې باندې پراته یو بس دغه سې دغه ملار ته یخ دغه سې پراته یو دا ښه سرپناه نه دی چې موږ پروفیکسینو.
تاسو سره خو به ښځې او ماشومان هم وي، دوی خو ناروغ شوي نه دي؟
و کوچنیان هم رسوي دي، یخ وهلي دي، ستړي شوي دي، بس دغه اوانو هم زبلي دي، ډېر مشکلات سره مخامخ یو.
دا ځای چې تاسو پکې پراته یاستئ نوم یې څه دی؟
دا ته د بازار سر ورته به وایو دغه چې دې دوه ساعته که درې ساعته لاړ دغه چې د بازار څخه ګوښال د تللي یو په یو دښ کې پراته یو. دا نو د خاتون ورته وایي، د خاتون دی بس جنګلغول ورته وایي، بس د دغه کې بس په ژوند کوو.
ستاسې ستونزه به د حکومت د اړوندو ادارو له مسؤلینو سره شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د غورماچ ولسوالۍ د وسیدونکو ستونزه مو د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د خپلواکې ادارې له مرستیال محمد اسلم سیاس سره شریکه کړه. سیاس صاحب دوی آزادۍ راډیو ته وویل چې کورونه پریښې او په یوه دښته کې پراته دي. په دې ځای کې چې دوی پراته دي نه پکې د اوسېدو ځای شته او نه خیمې لري، بس په آزاده هوا کې شپې سبا کوي. ستاسې اداره له دوی سره څه مرسته کولی شي؟
نه تنها په فاریاب کې بلکې په هر ولایت کې د مونږ وغلې بې ځایه کېږي چې له جنګ له امله او یا د حوادثو د طبیعي پیښو له امله که بې ځایه کېږي، دا کولای شي چې د مونږ د ولایتي دفترونو ته مراجعه وکړي او خپل مشکلات مطرح کړي. حتما هغوی مشکل انشاءالله حل کېږي.
جناب سیاس صاحب، دوی وای د ولسوالۍ له بازار لري په یو دښته کې پراته دي، دوی وای ډاریږي بازار ته نشي تللی.
موږ کولای شو هغوی ته اوس چې دا خبر ما ته ورسېد یو تیم واستوو هغوی ته سروې وکړي او هغه لومړنی معیار چې هغوی په غذا ضرورت لري، په خیمه ضرورت لري، په کوم شیانو چې هغه نیاز لري هغوی ته یادداشت وکړي، د نیاز په اندازه ورسره مرسته وشي.
سیاس صاحب، کومه بله لاره شته چې دوی ته عاجل مرستې ورسوي؟
دا دوه لاره لري. یوه لاره ډېر نږدې لاره دی، هغه دی چې هغوی د موج ولایتي دفترونو ته لاړ شي او خپل مشکلات ورسره مطرح وکړي، هغوی تصمیم نیسي. او یا که دا نشي کولای، موږ تیمونه ولېږو چې هغوی ته سروي ارزیابي وکړي او د هغوی نیاز په اساس ورته مرسته وشي.
په لومړي سر کې به له دوی سره څه مرسته وکړئ؟
دا اله لري د نیاز مندي د یو فامیل، لکه موږ چې مرسته کوو خیمې مرسته کوو، غذایی او غیر غذایی توکو مرسته کوو، په صحي بخشو کې که هغوی نیازمند وي هغوی سره دکتران نرسان دی ورسره همکاری کوي چې دوا ورکړي، معاینه بوشي. دا کارونه چې زمونږ د کوم اضطراري کمیټې له لارې کېږي.
تاسو دې خلکو ته ډاډ ورکوئ چې مرستې به ورسره وشي؟
حتماً حتماً انشاءالله هغوی زمونږ دفترونه لاړ شي، خپل شکایت ثبت کړي، هغوی حتماً تصمیم نیسي او ورسره مرسته کېږي.
سیاس صاحب، که دوی شکایت ونه کړي، آیا ستاسو اداره په خپله د بې ځایه شوو کومه سروې نه کوي؟
دا امکانات شته او امکانات داده شي. باید تیم لال شي، ګوري چې دا خلق رښتیا بې ځایه شوی دی. ځینې کسانو تاسو هم موږ سره هماهنګ بهیي چې تلیفون کوي چې موږ دغه خلق یو دومره مشکلات لرو، خو تیمونه چې ځي ګوري چې نه خلق شته او نه هغه مشکلات.
سیاس صاحب، تاسو مطمئن استئ چې د مرستې رسولو امکانات لرئ؟
انشاءالله انشاءالله موږ مشکل نه لرو د کومک رسونې په برخه کې، سالای حاملون باید حتماً فروی ورزیابی شد.
د انصاف پلټکه
داوه د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دې ونی ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجود وي، لومنګ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د انصاف پلټکه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت صدای
د اسلام سپیشلی دین چې د لومړي ځل لپاره د انساني حقوقو او پته ربیع د خصو د حقوقو بنسټ کې خود او د بشري ژوندانه لپاره یو آئین رامنځته کړ. د ځینو کسانو د کړنو له کبله د نړۍ په کچه یو ناسم انځور وړاندې کیږي. د مولا مامانو لخوا په کم عمر نجونو او هلکانو جنسي تیرې، سرایي محاکمه او د خصو د حقوقو سرغړونې هغه مسایل دي چې په دې برخه کې جدي پوښتنې رامنځته کړې دي. السلام علیکم، حمید مومن یم. حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خبرونه مو لکه څرنګه چې مقدمه کې اشاره وکړه، د مذهبي چارو د سمون په برخه کې ستونزو ته ځانګړې کړې ده. البته په دې خبرونه کې زموږ میلمه ده د افغانستان د حج او اوقاف وزیر ښاغلی فیض محمد عثماني. خبرونه ته راغلاست ښاغلی عثماني. موږ تاسو په کابل ښار کې د یوې دردونکې پیښې شاهدو چې هغه د فرخوندې وژنه وه او د هغې عوامل د تعویز نویسۍ له پدیدې سره تړلی وو. له هغه وروسته افغان حکومت پریکړه وکړه چې په کابل او د هیواد په کچه تعویز نویسان ډېر راټول کړي او دغه پدیده په یو مخیزه توګه پای ته ورسوي. که په دې خاطر عثماني صاحب معلومات راکړي چې د حج او اوقاف وزارت په دې برخه کې څه کړي دي.
هو، څنګه چې زما لومړنۍ میاشت وو چې خپل کار باندې ما شروع کړی وو، دغه ناولین پیښه سو په کابل ښار کې او دا زه فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې یو د عطف نقطه وو. غینه ورسته لومړی موقف زموږ دا وو چې د دې حقیقت خلقو ته وړاندې کو او څنګه چې تاسو او ټولو هیوادوال خبر دی چې ګویا داسې واقعه سوی وو چې یو انجلۍ قرآن کریم سوزولی وي، اما بیا وروسته د حقیقت څرګند سو چې هغسې هم نه وو چې خلق ویل او احساسات یې راوپارول.
وزیر صاحب، زما اساسي پوښتنه دا ده، د کمیسیون پریکړه مو لیدلې وه چې دا موارد باید راټول شي، اما اوس هم د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې لیدل کېږي چې لا هم دغه تعویز نویسان موجود دي او په کافي تعداد کې خلک ورته مراجعه کوي. نو دغه ښکاري چې دغه پریکړه سمه نه ده عملي شوې.
دا عملي کېږي، اما زه یو حقیقت تاسو ته ووایم چې د حج پروسه کله کله زموږ نور کارونه تر لنار لاندې راولي. موږ حساب کړل چې د ثور د 22 نه د میزان تر 23 پورې چې 15 میاشت کېږي موږ اکثر د حج په پروسه باندې مصروف وو.
دلته چې په پروسه خبرې عثماني صاحب محترم، د حج اوقاف وزارت بلابل برخې لري، د حج د چارو لپاره جدا اداره ده، د مساجد د تنظیم لپاره جدا اداره ده. د څنګه امکان لري چې د یو پروسه چې شروع کېږي د حج او هغه هر کال شروع کېږي، ساسو ټول کارونه تر اغیز لاندې راولي؟
د دغه وزارت تشکیل او د حج د پروسه لویواله دا ایجابوي چې موږ باید نور کارونه لږ وزندو او دې باندې تمرکز وکړو.
الحمدلله خونده د پیښنه تقریبا 2 کاله تیریږي،
اما په دغه 2 کالو کې خو ډیر کارونه سوي دي. ډیر دوکانونه وتړل سو او یو طرز العمل هم جوړ سو، اما خار کې ځنې زورور کسان هم دي. موږ هغه باندې اعتراف هم کوو.
عجیبه نقطه ده اوس به اشاره وکړم، په افغانستان کې مثلا د مافیایي ټیمونه لري قوی خلک دی، آیا وساسو هدف دار شي مذهبي مافیا هم پیدا شي؟
یعنی مذهبي مافیا موږ ورته نه وایو، داسې ده چې د روحي او عقیدتي له لحاظه ځنې داسې تعویز نویسان دي چې نور خلکو تر اغیز لاندې راولي دي. داسې نه و چې دغه پروسه بالکل زندول سوي. موږ یو طرح د مجلسین او کمیسیونو ته چې لیږلی وو هغوی لخوا نه هم هرکلی سو، اما زن کسان دی په دغه تعویز نویسانو کې چې اوس نمونه نشم اخستای چې دوی ډیر مقاومت کو زموږ په مقابل کې
مقاومت په ډول
مقاومت
لوړپړو چارواکو کې څوک پیژني
وو لوړپړو چارواکو کې هم دوی خلق پیژني او د دوی لخوانه موکتکل کل زنګونه راځي وای چې تاسو دوی سره کوشش وکړي چې غرض
عجیب خبر نه ده حکومت پریکړه کوي یو قیمتي ژوند لاړو لمنځه یو ناورین رامنځته کړو د نړۍ په سطح باندې افغانستان هغه تصویر انځورې تر پښتنه لاندې راوستلو
اما خبر ده چې خامخه د خو رواش شوی د زموږ په وطن کې خامخه کل کل خلق واسطې کوي اما موږ هغه ته هیڅ پام نه دی کړی اما ځینې داسې کسان دي چې د یو څو ورځو لپاره خپل کاروبار بندوي ورسته بیا شروع کوي
کله د تعویز نویسي مسله یوې خواته پرېږدو عثماني صاحب محترم په ځینو مسجدونو کې په ولایتو کې د ځینو ملا امامانو لخوا په کم عمر نجونو او علاقانو باندې جنسي تیری وشول عدالت هم یو پښتنه خپل د وزارت په کچه چې دوی د جماعتونو د چارو د تنظیم اداره هم لري دغه مسایل تاسو سره هم تعقیب کړی دي سره هم ته مولا امامان تاسو معرفي کړی دي چې د نه د 10 یو پیخره مستقیمه ځکه دلته یوازې د وزارت د حیثیت مسله هم نه ده د اسلام د سپیشل دین د حیثیت مسله ده
مخکې له دې نه چې جواب درکم دغه اصلي توګه ته اشاره وکم چې هر څوک چې ګره پریګ دی او سپین او تور پټکی تلې هغه ته موږ مولا امام او عالم د دین نه سو ویلای هغه چاته موږ عالم د دین رښتینی عالم ورته ویلې سوچې لک تر لګه لس کاله په دینی مدرسو کې سبق ویلې وي
تاسو داسې کسان معرفي کړی مساجد
وو دغه
څه کسان چې په خوشو په قندوز کې په خوشو
دغه حادثه چې 13 هفته په بغلان کې اوسو هغه دغه ځوان خواته چې تاسو ګورئ هغه یو متقلب انسان و چې هغه ته موږ د عالم دین هغه قوانین معلومیږي چې هغه بلکل د دین الفبای نه دی ویلې
څنګه داسې کس ته اجازه ورکول کیږي چې په جمعات کې امامت وکړي
هغه امام هم نه و دغه سلې دغه حادثه چې د بغلان کې دغه ځوان چې وونه ورسو
په خوازمات بلته 13 په خو ته اشاره
ده 13 په خو
ملایمان تقریبا شل کاله په حبس محکوم شوه
نو ښه دا څه چې موږ تقریبا په ټول هیواد کې یو سل شپېته زره جمعاتونه لرو او دا څه نه ده چې موږ وسو کولای شو د ټول جمعاتونو امامونه زموږ لخوانه نه تاکل کیږي خلق په خپل ځانته امامونه تاکي
مده ریاست مساجد وظیفه شوه باید دی رجستر شي د دې سره ملایمان چده
دغه کار شروع شوه د 15 پک زره جمعاتونه رسمي دي زموږ تقریبا سلوخ 15 زره جمعاتونه هم رجستر شوی دي او موږ دغه پروسه ادامه ورکو تر څو چې ټول جمعاتونه رجستر شي هغه جمعاتونه چې رسمي دي هر قسم حالات سیرل کیږي اما د لرو پراتو په کلو کې کله کله دغه سپیخې پیدا سي کله چې تحقیق وینو چې دا هغه اصلي عالم هم نه ده
دلته خو بالاخره یو نهایت خو وی چې باید مسولیت واخلي کچرته د حج او اوقاف وزارت کده سه کافی کنټرول نه لري په هغه سیمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې دي مثلا دغه د تجاوز پیخه د په قندوز کې وشو هغه ملایمان په شل کله بند محکوم شو دغه سیزونو ته باید د ځواب یو مرجع وي
دلته خامخه دینو په دینی پچارو کې مګر لملنه مرجع په افغانستان کې وزارت ارشاد حج او اوقاف ته او موږ دا پروسه شروع کړې ده چې علما او سره تنګ ارتباط ولرو او زموږ جماعتونه معیاري سي د جید علما او غوښتنه هم دغه سده په دغه 13 هفته کې موږ د دریس سلور سو مولا امامانو نه نوې تشکیل کې امتحان مواخصل یو کمیسیون تاکل سو
ورته وخت په ځینو سیمو کې لیدل شوی موږ په سره پل جوزجان کې په دغه سیمو کې پلار لور د غلا په ارتکاب باندې سره ام دره وحل کیږي الکه جنې د نامشور روابط له کبله په درو وحل کیږي سنگساریږي دغه زونه د مخنیوي لپاره چې قضایي سیستم لري دغه علما چې په دغه مسایلو کې خکېلو دا عدلي تعقیب ته تاسو معرفي کړئ
اکثر دغه حوادث چې تاسو ورته اشاره وکړل دا خو هغه ساحاتو کې په خصوصو چې الته مخالفینو تر ولکې لاندې وو مخوایو چې دا کار بالکل شریعت سره نه برابر کوم کار شریعت سره برابر دی چې دغه کار برابر وي
یو په چې تاسو د افغانستان په تاریخ کې تقریبا بساره او یو د وحشت یو بلګه وبلله د فرخوندې وشنه هغه تعویز نویس هغه خلق نه دی محاکمه
هغه پروسه ادامه لري اما راغلو دغه حادثه ته چې کله محکمه سهرایی محاکم تطبیق کیږي او ځینې داسې بې ځایه فتواګانې ورکول کیږي زه تاسو ته وایم چې ګورئ ځینې علما په نامه د علما شته دي چې هغه د خلکو احساساتونه مخصوصا هغه ځایو کې
ما سره کوم چې خپل مقدمه کې اشاره وکړه اسلام سپیشلی دین کوم بنسټ چې د انساني حقوق او پتی ربه د خزو د حقوق لپاره کې خود هغه به ساره ده اما دغه اسلامي ارزښتونه چې نن د زنو اشخاص له خوا تر پخو لاندې کېږي او نړۍ ته د اسلام یو ناسم انځور وړاندې کېږي د دې مخنیوي باید څوک وکړي
د دې مخنیوي مقتول باید وکړو دولت باید وکړي او د خلکو همکارۍ باید موږ سره وي
په هواد کې د خزو حقوق مسلې تر شو جونې په بد کې ورکول کیږي قتل رور کوي پلار کوي باید هغه پرې داغه لور یا خور یو کی دغه سوزونو د مخنیوي لپاره تقریبا تر ډیره پر ګوت تاسو ته نیول کیږي ځکه هیڅ یو واده بغیر د مولا امام د لخوا د نکاح د تړون نه بغیر نه کیږي
په دې برخه کې زه یو امر تاسو ته درکم دغه خو یو مشکل ده اکثر زایو کې زموږ په وطن کې زموږ په هر کال کې لسها سیمینار ټول ولایتو کې موږ لرل او کتابونه د دغه مسائل او د قباحت او د بدوال بیانولو کې مګولې کل او د جمعه په ورځ زموږ د کمیټې لخوانه چې الته د خطبه موضوعات باندې کار کوي د دوی لخوانه ډیر تاکید وسو ټول ولایتو کې چې زموږ مولوي صاحبان دغه شیانو ته باید پام وکړي اول خو ما تاسو ته وویل چې هر هغه چاته چې محراب کې دریږي او امامت کوي هغه ته موږ د دینی عالم نشو ویلای د ځینې مجبوریتونو له امله یو سړی چې کافي دینی معلومات نه لري هغه زی امامت ورکوي اما دلته د سپینګرو مسؤلیت د کورنۍ مسؤلیت
دغه مسلې ته راځم ممکن په ځینو سیمو کې تاسو وسونه رسیږي باور وکړئ د تیرو څو میاشتو راهیسې د عدل په نامه یو کس دی پکتیا کې د بدو په ضد باندې اعتراض کړی دی مونږ کمزې کې ونه لیدل چې کله د حج او اوقاف وزارت کوم چارواکي راوتي او اعتراضیه غونډې نیولې کله چې زورونه رسیږي خبره اعتراض ته رسیږي اما تاسو خو اعتراض هم تر اوسه پرې نه دی کړی
ډېر په بخنو سره جناب مومن صاحب زه وایم چې تاسو دا کار وسو اما متاسفانه تاسو نه یې خبر زموږ ځینې جید علما او لخوانه په ځینو تلویزیونو کې پروګرامونه ولسو او خبر سو مخصوصا د ملي په تلویزیون کې د دغه کار په حق له کتاب ولیکل سو او د زن جید علما او لخوانه هغه عادل سره خبر وسو دوی او ته ورغلل تاسفانه اکثر رسانه هم زموږ هغه د جمعې د ورځې خطبه نه نشروي
اما باور کې په کابل خار کې د کابل په حدودو کې داسې مساجد دي چې هغه د جمعې ورځې خطبه د حکومت په ضد په تبلیغاتو باندې دي
زه یو شی ته حیران یم داسې ډیر په اندیوالی کا وغږیږم ما وویل چې زه تاییدوم دغه سه جمعاتونه موږ لرو چې زن مولوی صاحبان چې احساساتي وسو دیموکراسي د فضا نه دوی استفاده کوي تاسو راشي دغه رسنوي ته چې میلیون ها لیدونکي لري زموږ سیاسي کارپو او زموږ اقتصادي کارپوهان دغه خلق راضي او په دغه رسنوي کې هر څه وايي حکومت ته
دلته بیا هم
اما تاسو ولې هغه نه اعتراض هغه په نو کوم اعتراض نه کوي
هغه وقف وزارت موثر پروګرامونه تر لاس لاندې ولې دي تاسو یو شی سپاري اما هغه به کنټرولي نه چې هغه واقعا تطبیقيږي هدف دا دی
زه دلته وایم چې دولت مخصوصا د ارشاد حج او اوقاف وزارت داسې هیڅ کوم پروګرام نه لري چې امامانو باندې کوم شی تحمیل کی ملي منافع هغه بیل خبره ده
موجوده حکومت د انتخاباتو پر بنسټ د خلکو د رایو پر بنسټ جوړ شوی ده جهاد د پزت رواد کني وی روا دا د ملي منافع خبره نشو
کله چې دغه حالات پیښو زموږ امنیتی ارګانونه شته موږ بیا زو او هغه عالم سره غږیږو
د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو تاسو د عثماني سب سرګندونه واورئ که څه هم د حج او اوقاف وزارت په هواد کې د مذهبي چارو د سمون لپاره ځینې پروګرامونه تطبیق کړي دي علمي سیمینارونه پرانیستې دي په تیر بیا د خزو د حقوقو د مراتبولو په برخه کې امامانو ته خطبه د تنظیم په برخه کې هم فعالیتونه کړي دي خو د عثماني صاحب د خبرو لمخې د هیواد ناسم حالات کله کله د سبب ګرځي چې د دې پروګرامونو په سمته توګه تطبیق نشي دا چې دغه